پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. درنو دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبری خپرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت د سولې په اړه جوړه شوې طرحه کې وسلوالو طالبانو ته یو میاشتنی اوربند شرط په توګه وړاندې کړ، او همدارنګه یې وویل چې پاکستان هم باید دا تضمین ورکړي چې د افغانستان په چارو کې به مداخله نه کوي. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:20 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. دوستانو د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې بدام واوري چې په کونړ کې امنیتي مسولین وایي جنایي جرمونه کم شوي او د جرمونو په مخنیوي کې ورسره ولسونه پوره همکار دي. همدارنګه به دام واوري چې د یو ماشوم کورنۍ ادا کوي چې زوی د ماشوم د روغتیا د روغتون ډاکټرانو د ناسم تشخیص له کبله په پرلپسې عملیاتو وژلی دی. په دې اړه به هم ریپورټ ولرو. همدارنګه د افغانستان په ورسپانو کې نن په کومو مسلو باندې تبصرې شوې دي د افغانستان ورسپانو تام کتنه لرو. د ودیر صافی سره به مرکام درته وړاندې کو. دی به د افغانستان د سولې پر پلان له موږ سره وغږیږي چې دغه پلان چې حکومت وړاندې کړی دی یو بومادیز پلان دی. په دې به راسره خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب نن په کابل کې وی خبري غونډې ته د افغان حکومت د سولې د ومادیز پلان په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. په دې پلان کې طالبانو او پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه ویل شوي چې پاکستان باید افغان حکومت ته دا تضمین ورکړي چې نور د افغانستان په جګړه کې مداخله نه کوي. د طالبانو په اړه په دې پلان کې ویل شوي چې یاد ډله هم باید افغانانو ته وضاحت ورکړي چې نور له پاکستان سره اړیکې نه ساتي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته احمد تکلی وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پیکینګ کې د بین الافغاني خبرو د جوړېدو لپاره د چین د طرحې هرکلی کوي. په هرات کې پر یوه تکیه خانه د انتحاري حملې مخه نیول شوې او متحد ایالات غواړي چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد ائتلاف نور هم پیاوړی کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پیکینګ کې د بین الافغاني خبرو د جوړېدو لپاره د چین د طرحې هرکلی کړی دی. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان د امریکا، روسیې، چین او پاکستان په هغه ګډه اعلامیه کې راغلی چې په مسکو کې د تېرې اونۍ له غونډې وروسته پرون خپور شو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې غونډه کې د واشنگټن په استازیتوب ګډون کړی و. طالبانو ویلي دي چې دا غونډه نن او سبا په پیکینګ کې جوړیږي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي هغه دوه بریدګر چې د کندهار په دریمه امنیتي حوزه کې د پولیسو پر یوه ګزمه برید وکړ له منځه وړل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې برید کوونکي تېر ماښام شاوخوا 6 بجې وروسته له دې چې پولیسو په یوه کوڅه کې کلابند کړل په نښته کې ووژل شول. د ښاغلي بارکزي په وینا په نښته کې افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله وښتېده.
په برید کې یو پولیس شهید او بل ستی زخمی سو چې وروسته وسلوال د پولیس د خوا څخه په یوه کوڅه کې محاصره د لږ جګړې وروسته دواړه ووژل شول.
د یو بل خبر له مخې په هرات ښار کې یو ځان وژونکی هدف ته له رسېدو مخکې خپل چاودیدونکي مواد الوزولي چې په پایله کې یو ملکي وګړی وژل شوی او 8 نور ټپیان شوي. د هرات امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل ازادۍ راډیو ته ویل برید کوونکي غوښتل چې تېر ماښام په یوه تکیه خانه کې د شیګانو پر مراسمو حمله وکړي. د ښاغلي امرخیل په وینا وروسته له دې چې پولیسو برید کوونکی وپېژنده هغه خپل بمونه والوزول.
یک فرد مهاجم و تروریست که با بدن خود مواد منفجره و مواد که در بدن جاسازی شده بود و بسته شده بود انفجار میکنه و یک نفر از راهرو شهید میشه، 8 نفر زخمی است.
به هرات که په دې وروستیو کې د شیعګانو پر څو جمعتونو انتحاري حمله شوي دي، په پلازمینه کابل کې هم پر شیعګانو مخکې لدی خونړۍ بریدونه شوي چې تر ډیره یې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحد ایالات غواړي چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد ائتلاف نور هم پیاوړی کړي. د روانې اونۍ د پیل په عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي او په جلا پوځي عملیاتو کې د دې ډلې د ویان له وژل کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپړي چارواکي پرون وویل چې د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د نومبر په 14 نیټه په واشنگټن کې په یوه غونډه کې د امریکا د ماموریت په اړه بحث وکړي. داعش ډلې په افغانستان او همداراز د امریکا، فرانسې، انګلستان، جرمني، سعودي عربستان، ایران او ترکیه په ګډون په ګڼو هیوادونو کې یا د ډیرو حملو مسؤلیت منلی او یا نور حملو ته هڅولی دي. د امریکا یو پوځي چارواکی د دې خبرو کولو ته چمتو شوی دی چې د پخواني مرستیال ولسمشر او په انتخاباتو کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د احتمالي سیال جو بایدن په اړه له اوکراین څخه د تحقیقاتو د غوښتنې په اړه 2 ځلې خپله اندېښنه څرګنده کړې. د هغه بیان له مخې چې د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د اروپایي چارو مسؤول ډګرمن الکساندر وینمند نن سه شنبه د کانګرس د استیزا د طرحې لپاره چمتو کړی، د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره د ښاغلي ټرمپ تلیفوني مکالمه اورېدلې ده. اسوشیتد پرس خبري اژانس چې د بیان متن یې لیدلی وایي نوموړی به کانګرس ته ووایي چې د جولای په 15مه له دې مکالمې وروسته ده په دې اړه خپله اندېښنه 2 ځلې امنیت شورا ته وسپارله. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده د متحدو ایالاتو د کانګرس د استازو جرګه د پنجشنبې په ورځ د ډیموکراتانو لخوا هغې جوړې شوې طرحې ته رایې ورکړي چې که تصویب شي نو ولسمشر ډونالد ټرمپ استیزا کیږي. جرګه به د ولسمشر ټرمپ او د ده د جمهوري غوښتونکو متحدانو د هغه شکایت د مخنیوي تر څنګ چې وایي د استیزا غوښتنه مشروع او عادلانه نه ده، د علني استماعي غونډو او د ولسمشر د تورنولو د احتمالي رسمي مراحلو یا د استیزا د اړوندې مادې مقررات او اصول هم وضع کړي. د استازو جرګې مشرې نانسي پیلوسي پرون د دې خبرې د اعلان پر مهال ټینګار وکړ چې ډیموکراتان به د جمهوري غوښتونکو فشار ته تسلیم نشي او یادونه یې وکړه چې فدرال قاضي القضات تیرونۍ له دوی سره ومنله چې د ولسمشر د استیزا طرحه په جرګه کې رایې اخیستو ته اړتیا لري. دا اعلان 2 ساعته وروسته له هغه وشو چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پخواني سلاکار چارلز کوپرمن د استازو جرګې ته د شاهدۍ لپاره له ورتلو ډډه وکړه. د استازو جرګې دریو کمیټو چې د ټرمپ د احتمالي استیزا په اړه په څېړنو بوخت دي، کوپرمن د دوشنبه په ورځ د شهادت لپاره غوښتی و، خو د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شف وویل چې کوپرمن حاضر نه شو.
دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نه واوریدل. د خبرونې په پایل کې مو تخنیکی ستونزه درلوده، له کابل زموږ معذرت ومنئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات اوري.
مونږ په دې نتیجه رسیدلی یو چې طالبان یو لاس نه دي، دوی په جنگ باندې کنټرول نه لري.
دا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب دی چې نن یې د افغان حکومت د سولې په اړه جوړه شوې طرحې جزئیات خبریالانو ته وړاندې کړل او وسلوالو طالبانو ته یې پکې یو میاشتنی اوربند د شرط په توګه وړاندې کړی دی. په دې اړه په رپورټ سربیره به په همدې رپورټ کې دا هم واورئ چې حمدالله موهب له پاکستان نه غوښتي چې په افغانستان کې د نه مداخلې تضمین ورکړي. خو ایا دا ممکنه ده چې پاکستان دا تضمین ورکړي؟ دا پوښتنه مو په یوه مرکه کې د افغانستان د سیاسي چارو له کارپو د پانتون له استاد پوهاند ودیر صافي کړي.
پاکستان هیڅ وخت د تسلیم نشي ورکولای چې زه اول چې په دې قانوني ندي پاکستان چې د موږ روزلي موږ درلېګلي موږ جنگاول بس دې ستاپاو.
پا ریپورت سربیره مرکام لرو دی کابل چاپ رسپانو تا کتنام لرو نور ریپورتونام در سر شریکو لبموک سر ووسی روختیا دا جون شتمنی پرکرام هم مهی روی. د افغانستان د حکومت د سولې په اړه جوړ شوې طرحه کې وسلوالو طالبانو ته یو میاشتنی وروبند شرط په توګه وړاندې شوی. دا ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وای د تاوتریخوالي له کمیدو پرته امکان نه لري چې د سولې خبري بریالی شي. د سولې په اړه د افغانستان د حکومت طرحه درې برخې و مادې لري چې له امریکا وسلوالو طالبانو او ترخوای له پاکستان سره خبرې پکې اساسي موضوعات دي. امید ظهیر مل د کابل په سټډیو کې دی. دا خبری غونډه چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پکې غږیدلې تعقیب کړې ده. ظهیر مل صاحب نور جزئیات بل تاسو واورو.
ان سپتا سو اوریدونکو ته سلام. یادونه تاسې هم وکړه نن د افغانستان حکومت د سولې په اړه باندې خپل هغه تر هچ جمهور رئیس محمد اشرف غنی جوړ کړی دا هغه وړاندې کړه. دا تر هو ماده او درې برخې لري. د دې برخه لومړی د دې البته تر هی لومړی برخه چې دغه مذاکرات دي. مذاکرات د امریکا متحده ایالاتو نړیوال ټولنې او ناتو سره، طالبانو سره او د پاکستان سره. دویمه برخه سیمه ایز او نړیوال اجماع چې د افغانستان د سولې په اړه باید راشي. او دریمه برخه یې حکومت ولې او هغه کارونه چې ارتیای دو ترڅنګ د جګړې د هغه ویلتون را څرګندول دي چې هغه د حکومت د مخالف وسلوالو له خوانه ده، بلکې د نورو دلایلو له کبله ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا علاقار ډاکټر حمدالله محب نن دا ټول موضوعات رسنیو سره شریک کړل. هغه لومړی برخه چې هغه د مذاکراتو برخه وه له امریکا نه یې پیل کړو، ویل چې د امریکا سره د افغانستان د اړیکو دوام باید څرګند شي چې له افغانستان سره په کومو شرایطو سډول د اړیکو دوام غواړي. د دې ترخوا د امنیتی تړون او ستراتیژیک تړون پر اساس باندې کوم هوکړې او یاژمنې چې دواړه هیوادونو ته یو بل ته لري دا هم باید په نظر کې نیول شي. او دواړه هیوادونه او سره د ناتو سازمان په دې برخه کې سره مخکې لاړ شي. بل اساسي موضوع د مذاکراتو په برخه کې د افغانستان د حکومت د طالبانو د پاره و. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب ویل چې دوی د پایلې ته رسیدلي چې طالبان نور سره یو لاس نه دي، خپل جګړې باندې کنټرول نه لري. او تر خوای دوی اوسی معلومات دا خای چې دوی مهم قومندانان د داعش ډلې سره هم یوځای شوی دي. له همدې کبله د افغانستان حکومت د مذاکراتو د پایل او د دې په خاطر باندې چې تاوتریخوالی راکم شي له طالبانو سره د خبرو د مذاکراتو د پایل لپاره یو میاشتنی اوربند اساسي شرط په توګه باندې وړاندیز کړ چې کچېره طالبان دا ومني نو وروستیو بدلونونو ته په کاتو باندې دوی کولای شي چې دا هوای سره خبري وکړي. تر خوای له طالبانو نه دا هم وغوښتل چې وضاحت ورکړي خلکو ته چې له پاکستان سره اړیکه څه ده. دوی ویل چې د افغانستان حکومت په هیګي چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ اړیکه پر کوم اساس باندې خوملت ته هم باید روخانه شي چې ولې وژل کیږي او جګړه باید پای ته ورسیږي. دریم برخه د مذاکراتو د بیل په برخه کې هغه د پاکستان موضوع د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله ډاکټر محب ویل چې تر هغه چې پاکستان تضمین ورنکړي چې د طالبانو په سیر له وسلوالو جګړه ملاتړ نه کوي او نورې ډلې دغه سینه پیدا کوي هیڅ خبرې پایل نه شو ورکولای. دوی ویل چې پاکستان باید دا تضمین کړي چې د طالبانو د دوی اړیکه پر کوم اساس دا نور اړیکه مله یو ورته نور وسلوال هم نه جوړي تر څو په افغانستان کې جګړه تلمن ونه وي. دویمه برخه هغه د اجماع په اړه باندې دا خغلی محب ویل چې کسیم امرسته ونه کړی جګړه پای نومومي او سونز لا زیاتیږي. نو ویل چې پاکستان یو اړخته خو ایران، روسیا، هند د هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې په برخه کې د چین په ګډون مهمه ونډه لوبولې شي او کچیرته امرسته وکړي افغانستان ثبات ته رسیدل شي. دریمه برخه بیا خو حکومت ولی و ډاکټر محب ویل چې دوی دی پایلې ته رسیدلی چې په ځینیو ځایونو کې جګړه د حکومت د مخالف وسلوالو لخوانه نه ده، بلکې دا جګړه د شخصي وسلوالو ستونزو او نورو دلایلو پر اساس باندې چې دا د تشخیص نه وروسته باید د خي حکومت والی په چوکاټ کې راشي او کوم خدمات چې هلته اړتیا ده تر څو د جګړې د پای لته ګرځي دا کارونه باید هلته جوړ شي او دا ستونزې تشخیص او لمنځه ولاړ شي. خغلی محب همدا ډول کابل ته د خغلی خلیلزاد د سفر په اړه باندې څرګندونې درلودې چې مهم بحث د یو امریکایي او یو استرالیوي استاد امریکایی په هانتون په کابل کې د امریکایی په هانتون استادان او وست د حقانی شبکې سره په بند کې دی. البته د خغلی محب لقوله په دې باندې بحث شي سډول دوی آزاد شي، دوی دوه استادان خوشګول زموږ لپاره هم مهم دي، ځکه چې د افغان زده کړیالانو دروزنې په برخه کې په بوخت چې دوی ونیول شول. نو موږ پایل په دې خبرو باندې کړی چې سډول باندې مختلاټ شي، خدای واضح نه کړی کوم بندیان په کوم اساس او سډول باندې شروع کیږي. د ازادي رادیو د دې پښتنې په جواب کې چې د چین هغه ډیالوګ چې بین الافغاني خودل کېده سره ډول چې د امریکا تاسو یادونه وکړه چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت مو ته اشاره کړې ده، د پښتنې ته په جواب کې ویل چې د افغانستان د حکومت غوښتنه ده چې دا یو مهمه غونډه ده او باید په یو داسې وخت کې وشي چې هغه کاملا فرصت وینو. له همدې کبله د افغانستان حکومت غوښتنه وکړه چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د پایلو له اعلان وروسته باید دغه غونډه وشي، او د چین حکومت دغه منلې ده خبره پر همدې اساس باندې دا غونډه ځانډول شوې ده. دوی په دې باندې کار کوي چې پلاوی سره ډول یو ملي پلاوی هر رخص پلاوی وټاکي او وروسته غنه بیا دوی دی غونډه ته ولاړ شي. تر اوسه پورې بیا د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار ډاکټر حمدالله محب د سرګندونو په اړه طالبانو رسمان سند ویلي. بلې انسه
تیر زیاته مننه کوم امید ظاهر مل لا تاسو نه دوستانو لا امید ظاهر مل لم واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب نن په کابل کې وی خبري غونډه د ته د افغان حکومت د سولې د اومادیس پلان په اړه جزئیات وړاندې کړل. په دې پلان کې له طالبانو او پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه ویل شوی چې پاکستان باید افغان حکومت ته دا تضمین ورکړي چې نور د افغانستان په جګړه کې مداخله نه کوي. د طالبانو په اړه ویل شوی چې یاد ډله هم باید افغانانو ته وضاحت ورکړي چې نور له پاکستان سره اړیکې نه پالي. په دغه پلان کې دغه شان په افغان سولې کې د سیمې د هیوادونو په اغیزمن رول هم ټینګار شوی. زما بل همکار اجمل تورمان په دې موضوع د سیاسي چارو شننکه ودیر صافی سره مرکه کړې ده او په سر کې د طالبانو سره د سولې د موضوع په اړه د حکومت د پلان په تړاو د نوموړي نظر غوښته.
طالبانو سره لومړی خو کاریکتیا د سولې د زمونږ د خلکو سره او حکومت سره غواړي او بین الافغاني خبرو کې حقیقي سولې کې او با عزت سولې دوی باید چې اوربند ته غاړه کېږدي چې اوربند وکړي. او که داسې وایو چې دوی وایي موږ د خوا اوربند دی عام و تام او موږ کې به کوم ګروپ وي چې د هغې سره یو ځای شوی جنګېږي، نو دوی د خپل پلان د راتګ او د سولې معلومه کې نهایي کې او جګړه به بیا همدا طالبان جنګېږي. دوی خو به هم جنګیالي لري خو دوی په امر به جنګېږي نه، هغه یو تعداد جنګېږي ای دوی امر نه مني یا سوله نه مني. نو دوی چې بیا راشي دلته په اردو د افغانستان کې داخل شي او که اوس په هر ځای کې طالبان دي قمامه قمندې د دولتي د ځان تسلیم کړي او عسکر شي و په ضد د داعش و خپلو نورو طالبانو چې داعش سره یو ځای شوي وجنګېږي، د نظامي لحاظه دغه لاره ده، بله لاره نه لري.
خغلی مې په د سولې په دغه پلان کې د موضوع ته اشاره وکړه چې پاکستان سره د سولې خبرې هغه وخت ممکن دي چې پاکستان یو تضمین وړاندې کړي چې نور به د افغانستان په جنگ کې ښکیل نه وي او د طالبانو په شمول به جنگي ډلې حمایت به نه کوي، او طالبان هم باید دا وضاحت ورکړي د افغانستان ولست چې دوی نور په پاکستان سره خپل اړیکی پرې کړی دي. فکر کوي دا څومره ممکنه ده؟
طالبان خو دغه وسم وایي چې موږ د پاکستان هیڅ نه اخلو، ما دوستان هم دي همدغه ته یو فامیل هم دي، تاسې پخواني مجاهدین هم همدلته وایي نو ته پاکستان هیڅ وخت دا تضمین نه شي ورکولی چې هغه ولې چې په دې قانع نه دي پاکستان چې دا موږ روزلي موږ درلېږلي موږ جنګول بس دې سټاپوو. نو که هغه دا تضمین ورکړي معنا یې دا ده چې امون طرف او ټول جنجال اعتراف کوي چې دا د پاکستان په غاړه و تر اوسه پورې او دا کار نه شي کېدلی.
یو بل پښتنه خغلی صفیه چې هغه هم خغلی مې ورته اشاره درلوده، هغه ویل چې د افغانستان د سولې په موضوع کې سیمه ډیره مهمه ده، د سیمې د وادونو توافق، ځکه چې د ویل چې پرته له دې چې د سیمې وادونه په دې برخه کې رضایت ولري
او نظر یې اوس دا خبره کوي. دا خو په خوا نه ویل دي چې د ټول دنیا هم تا سره یې چې ته خپل ملت تا سره نه یې خپل طالبان راضي نشي او ګاونډي کې په دې ریجنل اجماع منطقوي مې سره نشي. منطقوي اجماع خو همدغه ده چې اول نږدې همسایګان دي دا پنځه پک مملکته او بیا ورپسې ماسکو دی، ورپسې ډیلي دی، ورپسې بیجنګ دی، دا هم په همدې سیمه کې راځي او هغې په انټرنیشنل کې هم راځي.
واضح خبره ده چې تا د کور کې دننه لاس ولري د دښمن سره غم په ګاونډي سره دې هیڅ وخت سکور آرام نه پاتې کېدل. دا د مهم خبره نه ده، د ټولو افغانانو خبره ده، ټولو سیاسینو ویلي دي، موږ ټولو ویلي دي، اما دولت د افغانستان د دې جوګه نه شو چې پاکستان سره سمه ډیپلوماسي وکړي او سمې لارې ته راولي او خپل موضوع حل.
بلخوا د پاکستان صدر اعظم ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدنه کې یو ځل بیا د افغان سولې له بهیر ملاتړ څرګند کړی او د سولې په وړاندې د پرتو ستونزو پر لرې کولو یې ټینګار کړی. تر کابل وروسته زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته تللی او څو له پاکستانیو چارواکو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر دریدل لړۍ سربیره په یو لړ مسایلو خبرې وکړي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانه وایي چې زلمی خلیلزاد پاکستان ته د خپل سفر پر مهال له صدر اعظم عمران خان سره لیدلی او ټاکل شوی چې نوموړی به د دغه هیواد له نورو جوګپوړو چارواکو سره هم وګوري. دغه رسپانه د پاکستان د صدر اعظم د دفتر د اعلامیې په بنسټ وایي چې عمران خان زلمی خلیلزاد ته د افغانستان د سولې په پروسه کې د رښتینې همکارۍ ډاډ ورکړی. دوستانو، وړاندې په خبرونه کې د هند تر ولکې لاندې کشمیر ته د اروپایي پارلمان د یو هیئت د سفر حال هم درکو، خو تر هغې مخکې ناجیه صافی څو اقتصادي خبرونه دراوړي.
د کرنی او مالداری وزارت د کابل په رشخور سیمه کې د لبنیاتو د پروسس یو لوی فابریکه پرانیسته. دغه وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل چې دغه فابریکه د 3.3 میلیون ډالرو په ارزښت د کرنی او مالداری وزارت او د خوړو نړیوال سازمان له لوري د یو کال په موده کې جوړه شوې ده. خغلی رستمی ویل چې دغه فابریکه د خوړو خوندیتوب او بیوزلۍ د کچې راټیټولو په برخه کې مهم رول لري.
فابریکا به طور مجموعی 7961 خانواده مالدار تحت پوشش قرار داده.
نوموړی ویل چې دغه فابریکا په هر وار کې 30,000 لیټر شیدی پروسس کوي. په کابل کې د سایست پونم د خزو یو ټولنیز بنسټ د ځوانانو په ځنګړي ډول میرمنو د اقتصادي پرختیا په هدف درې ورځنی نندارتون جوړ کړ. دغه نندارتون په کابل په هنتون کې جوړ شوی. دغه بنسټ مسولینو نن ازادي رادیو ته وویل چې د دې نندارتون په جوړېدو سره غواړي ځوانانو ته وښيي چې کولی شي د خپلې کورنۍ د اقتصادي پیاوړتیا لپاره له وړو سیزونو سوداګري پیل کړي. د یاد بنسټ غړي نوریا سعادت وایي په دغه نندارتون کې لاسي صنایع او خوراکي توکي په شلو غرفو کې ننداری ته خودل شوې دي.
ما این مشوره کسه یاسین برگزار کردیم چې
دغه نندارتون د هغو کسانو لپاره جوړ شوی چې له ډیرو کمو سوداګریزو توکو څخه پیل کړی او هغه توکي چې په کارځای کې تولیدوي ننداری ته خودل شوې دي. عالمه هغه میرمن ده چې دغه نندارتون کې لاسي صنایع ننداری ته خودل شوې دي. هغه وایي له $300 څخه کار پیل کړی چې په یو نیم کال کې پانګه نږدې $2000 ته رسیدلې ده. او د کابل په شازده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ شل پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ سلویخت پوله، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومن 10 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 3.9 سلویخت افغانۍ.
دوستانو، اقتصادي خبرونه مو اوریدل. ناجي صفه درته وړاندې کړل. وروسته به د کابل چاپ رسپانو ته کتنه هم لرو، خو تر هغې مخکې د سیمې او نړۍ موضوع راخلو. د اروپا د پارلمان یو شمیر غړي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته تللي وو. دا له هغه مهال راهیسې چې د هند حکومت له کشمیر څخه ځانګړی موقف اخیستی او په سیمه کې سخت مقررات وضع کړي، لومړی ځل دی چې نوې ډیلي دې سیمې ته د یو بهرني پلاوي د ورتلو اجازه ورکوي. نوریاس نوری موضوع تعقیب کړی دم دا اوس را سره په استډیو کې دی. نوری سب سیمه ته د اروپا د پارلمان د دغه هیئت د سفر هدف څه دی؟
بلې، ان سب د اروپا د پارلمان د غړو لکه څنګه چې تاسو ویلي او پلاوی نن د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته ورسید. دا لکه څنګه چې مخکې مو یاده کړل، د سیمې ته د یو بهرني پلاوی لومړی سفر دی چې نوی ډیلی ورته اجازه ورکوي. د هند حکومت له شاوخوا درې میاشتو راهیسې له هغه مهاله چې د کشمیر د کورواکۍ ځانګړی موقف یې بیرته ترې اخیستی، په سیمه کې سخت مقررات وضع کړي وو. له ګرز بندیزه نیولې پر تر ټولو لویو غونډو او ټولنیزو شبکو باندې محدودیتونه وضع کړي وو، چې البته په دې وروستیو کې دغه وضعیت یو څه نرم کړی دی. نوی دلی د ملګرو ملتونو ځانګړو راپورټرانو د امریکا د کانګرس غړو او بهرنیو خبرلان ته په دې دریو میاشتو کې سیمې ته د ورتګ اجازه نه و ورکړي. د اروپا د پارلمان د غړي به په سرینګر کې د حکومت او د غرض د پاوز له چارواکو سره وګوري، خو دغه غړو ویلي چې دا سفر غیر رسمي دی او هغه په انفرادي توګه سرته رسوي.
تر اوسه پورې د هند حکومت یا هندي چارواکو د دغه هیئت په اړه کومه څرګندونه کړې؟
د هند د صدر اعظم نریندرا مودی له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه کتنه به دیپلوماوي ته د سیمې یو روښانه تصویر ورکړي چې هلته څه تیریږي او په دې سیمه کې د حکومت لومړیتوبونه څه دي. د اروپا د پارلمان دغه غړي له سرینګر څخه داسې مهال هم لیدنه کوي چې ټاکل شوی د هند صدر اعظم نریندرا مودی هم د سیمې ته په راتلونکي کې ورشي، خو تر اوسه پورې د سفر نیټه نه ده اعلان شوې. سیمې ته د اروپا د پارلمان د غړو د سفر په غبرګون کې د کشمیر پخوانی اعلی وزیر محبوبه مفتي ویلي دا هیله منه ده چې دغه سفر د دې څرګندونه وکړي چې په کشمیر کې هغه سخت مقررات چې د هند حکومت لګولي او له نورې نړۍ سره د دې سیمې ارتباط شلولی و لري شوي دي. یعنې په دې معنی چې دا وښیي چې د سیمې وضعیت اوس هم بدل شوی دی. البته یادونې وړ بولو چې کشمیر یوه لانجمنه مسله ده د پاکستان او هند ترمنځ، دواړه ویشل شوي دي او دواړه هیوادونه چې رقیب یا دښمن هم دي تر اوسه پورې درې جګړې کړې دي. له 1970 کال راهیسې چې دواړه سره د نویو هیوادونو په توګه راڅرګند شول، دوه جګړې هم د کشمیر پر سر وي.
ډیر زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوري و چې کشمیر ته، البته هندي کشمیر ته، د یو اروپایي هیئت سفر حال راکوه.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم بیرته کابل ته ځو. ناجیه صافی د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه لري.
سرخط ورځپاڼې په سر مقاله کې لیکلي، پاکستان له کلونو راهیسې نه یوازې په افغانستان کې خپلو او د خپلو متحدانو شومو موخو او ګټو ته د رسیدو لپاره د یو شمیر افغانانو په وسیله اور بل کړی، بلکې وخت نا وخته پر افغان خاورې تیری هم کوي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، دغه هیواد تل د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې ځینې خوځښتونه کړي او د کونړ، ننګرهار، لوی پکتیا او کندهار پر اړوندو سیمو راکټي بریدونه ترسره کړي چې د افغان ځواکونو او خلکو سخت غبرګون سره مخ شوي. خو د سرمقالې د لیکوال په باور، افغان ځواکونو او عامو وګړو د پاکستان د دغه ناقانونه اقداماتو او راکټي بریدونو په تړاو تند غبرګون ښودلی، خو دا ځل به افغانان د نوکاري ځواب په څوک ورکړي. ویسا ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي، له څو ورځو راهیسې پر کونړ د پاکستان پوځي ځواکونو بریدونه کوي چې د ولایتي چارواکو په قول تر اوسه پورې درې تنه افغانان پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، دلته باید څو ټکو ته پام وشي. لومړی دا چې د هیواد د ملي حاکمیت ساتنه او دفاع په خپلو مټو د ولس په زور او اراده ممکنه ده. هیڅکله د پردي ځواک په تکیه دا کار ممکن نه دی او ژوندی مثال هم زموږ اوسنی حالت دی. د سرمقالې د لیکوال په باور، حکومت د خپل واک او امتیاز لپاره له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړ او ولسته یې چې د هغو د لاسلیک لپاره کوم استدلال کوو، نن دا دی پرې شاهدان یو چې هر څه پوچ وختل او لا هم هر ورځ افغانان وژل کیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي، افغانان تر بل هر ملت ډیر د داعش د مشر د وژل کېده هرکلی کوي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور د داعش ترهګره ډله په افغانستان کې پر سترو جنایتونو بوخته ده او افغانان هر ځای او آن په جماعتونو کې هم په نښه کوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، داعش ډلې د 2015 کال له لومړیو په افغانستان کې د خپلې خراسان څانګې په نوم فعالیت پیل کړ، نو ځکه د بغدادي د وژنې خبر په نړیواله کچه ستایل کېږي. د سرمقالې د لیکوال په باور، د داعش د مشر ابوبکر البغدادي وژنه د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو مثبتې، خو د داعش جنګیالیو پر مورال به ناوړه اغېزې وشیندي. د سرمقالې لیکوال لیکي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د داعش د پوځي خوځښتونو په اړه جدي اندېښنې ښودل شوې دي، خو داعش ډله په افغانستان کې نشته او نه هم دا ډله افغانانو سره کومه مذهبي، ژبنی او فرهنګي اړیکه لري. خو د سرمقاله لیکونکو په وینا دا دښمن هیوادونه دي چې د داعش په نامه بله ترهګره ډله هم په افغانستان کې د خپلو موخو لپاره جنګوي او د پاکستان، روسیې او د پردې تر شا د انګریزانو لخوا د داعش په نامه ډله ترهګریزو بریدونو ته هڅوي. د سرمقالې لیکوال په پای کې لیکي، که څه هم روسیې داسې اوازې خپرې کړي چې ګنې له افغانستانه دا ډله د دوی امنیت او ثبات ګواښي، خو په وینا یې چې د داعش ډلې تر ډیره غړي پاکستاني ملیشي او یا هم د ازبکستان ناراضه جنګیالي دي، نو له همدې امله افغان حکومت هیله ښیي چې د داعش په نامه ډله دي له افغانستانه ورکه شي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. فرشته جلالزی استودیو ته راغلې ده د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په چین کې د بین الافغاني خبرو د جوړېدو لپاره د چین د حکومت د طرحې هرکلی کړی دی. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان د امریکا، روسیې، چین او پاکستان په هغه ګډه اعلامیه کې راغلی چې په مسکو کې د تیرې اونۍ له غونډې وروسته پرون خبر شو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په دې غونډه کې د واشنگتن په استازیتوب ګډون کړی و. طالبان ویلي چې دا غونډه نن او سبا په پیکین کې جوړیږي. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب ویلي، تر څو چې تاوتریخوالی او تشدد بند نسی په افغانستان کې د سولې ټینګښت امکان نه لري. د افغانستان حکومت د سولې په اړه خپله جوړه شوې تر هم اعلان کړی ده او وسلوالو طالبانو ته یې وړاندیز کړی دی چې د شرط په ډول د یوه میاشت اوربند ومني. د عراق په کربلا ښار کې پر مظاهرچیانو د امنیتي ځواکونو په ډزو کې 14 بېګا ووژل سو او 1515 تنه زخمیان دي. د عراق په لویو ښارونو کې خلک له تقریبا یوې میاشتې راهیسې د بیکارۍ، د فساد او د ګرانۍ له امله مظاهرې کوي. او د اروپا د پارلمان یو پلاوی نن لانجمن کشمیر ته ورسید. د دې پلاوی هدف په کشمیر کې لکه راهیسی چې د هند حکومت د هغې سیمې خودمختاری پای ته ورسوله وضعیت وګوري. د هند حکومت د اګست د میاشتې په 15 نیټه باندې پریکړه وکړه چې په کشمیر کې هغه قانوني موقعیت چې دغې سیمې درلود له بینه ولاړ سي، او کشمیر په مستقیم ډول د نوي ډیلي تر اداره لاندې سي.
دوستانو خبرونه مو واوریدل، د مهمو خبرونو سرټکی و. تاسو کولی شئ د دې خبرونو تفصیل وګورئ، نو هر وخت او هر کله کولی شئ چې زموږ ویب پاڼې azadiradio.com ته مراجعه وکړئ. هلته زموږ خبرونه، ریپورټونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل، عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. د خبري مطالبو برخه په همدې ځای پای ته رسو. په دې خبرونه کې مو ځینې گزارشونه یا ریپورټونه اعلان کړي وو چې خبرو به متاسفانه چې د وخت کمیل کبله له پریدو پاتې شول. زموږ په نورو خبرونو کې به یې واوري. اوس راځو روغتیا د ژوند شتمنی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خره خلاست. یو ځل بیا زه وګمه جبر خیل په دې خبرونه کې ستاسو قربت توپ کوم. دا خبرونه دیونه کې د مفاصلو دردونو ته ځانګړې شوې ده چې تاسو هم کا په دې اړه کوم سوال لرئ نو را سره شریک کړئ. موږ سټډیو کې د هډوکو متخصص هم لزانه سره لرو، خو مخکې لدی چې ډاکټر صاحب تر شو سر کې د مفاصلو د دردونو په اړه یو وړوکی راپور لرو چې هغه به درووړو. د مفاصلو دردونه له بیلابیلو لاملونو له وجې پیدا کیږي. ډیری ها لاملونه چې کولای شي په مفاصلو کې التهاب او د مفاصلو په کاري جریان کې د اختلالاتو سبب شي، نو د درد لامل هم ګرځي. مفصل له دوو هډوکو نه چې سره نږدې دي جوړ شوی دی. مفصلونه د بیلابیلو لاملونو له وجې درد کوي چې یو له هغو لاملونو څخه هم د روماتیزم ناروغي ده چې په مفاصلو کې د درد سبب ګرځي. ډاکټر خلیل احمد هوتک د اورتوپیدی ناروغیو متخصص د مفاصلو د روماتیزم په اړه ازادي رادیو ته داسې وویل.
روماتیزم چې د اوتو نیون د ناروغي یو عمومي برخه ده او دا ډیر زیات پیدا کیږي، په خصوصا په خزو کې فسادي زیاته ده، په هغه خزو کې چې هغوی سګرټ څخي، الکولس کې په هغو کې فسادي زیاته ده. همداسې په جګ عمر کې اکثرا د 18 کلونو جګ کسانو کې هم دا ناروغي ډېره لیدل کیږي. چې په عمومي صورت سره مفصلونه مبتلا کوي. اکثرا د روماتیزم مفصلي کې څو مفصله مبتلا کیږي. کله چې یو مفصل په آفت مبتلا شي په هغه کې التهاب چې پړسوب د مفصل، درد د مفصل او سوروالی د مفصل د وی حرکت مریض په هغه ساحه کې محدود کیږي. نو اکثرا ناروغان درد لري او د دې څخه ډیر ناراحت وي.
د عمر د ډیریدو لکبل د مفاصلو یا د زنګنونو دردونه په اکثره خلکو کې رامنځته کیږي او مریضان کوشش کوي چې لابیلابیلو لارو چارو څخه دغه درد لمنځه یوسي، چې کله د مسکنو دواګانو او کله د زنګنونو د ګرمولو په واسطه غواړي دا دردونه راکم کړي. خدا چې آیا د مفاصلو دردونه تر کومه په مساج او ګرمولو کم کیږي؟ بیا هم خلیل احمد هوتک د اورتوپیدی ناروغیو متخصص یې په اړه وایي.
په هغه صورت کې چې داخل د مفصل کې مایع د سینوویل د حد نه زیات شي، نو د دې پارسوب د درد عامل کیږي ځکه فشار د داخل د مفصلي جګتي. په هغه کسانو کې چې دوی نورمال د سپورت په شکل یا د فیزیوتراپی په شکل سره دوی حرکت د مفاصلو اجرا کوي، د هر مفصل چې حرکت اجرا کی نو د هغه ایروای خکیږي او د ایروا د خوالي د وجنه د مفصل درد کم کیږي. خو په ځینو حالاتو کې چې التهابي حالت ډیر زیات وي په هغه صورت کې بیا موږ فیزیوتراپی نه ورکو، برخلاف کله کله د موقت دورې لپاره مفصل موږ تثبیت کوو، یعنی حرکات محدودو او کموي تر هغه وخت پورې چې هغه حاد اعراض او علائم د مریض برطرف شي.
د ډاکټرانو په وینا کله چې تاسو د مفاصلو د دردونو حس کوي او ورنه زوريږي، نو خدا د چې له هر څه د مخه متخصص ډاکټر ته ورشي، پوره تشخیص او درملنه مو پیل شي تر څو دغه ناروغي یا درد مو په مفاصلو کې پرمختګ ونه کړي او د ډیرو نورو زیانونو سبب ونه ګرځي. بله دوستانو، بیا هم خرق لاست روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی چې د زنګنونو او نورو مفاصلو ناروغیو ته ځانګړی شوی دی. تاسو که کوم مشکل لری یا کومه پوښتنه لری نو هم د اوس را سره اړیکه ونیسئ. زموږ د تلیفون شمیرې دی 0999 1515 او بل شمیره مو ده 0800 822 1555. د هډوکو یا اورتوپیډي متخصص ډاکټر حامد جمال را سره میلمه دی. ډاکټر صاحب، خبرونه ته خرق لاست. په اول کې کراته د مفاصل سلو د دردونو په اړه عمومي معلومات راکې چې دا څه ډول ناروغي ده.
سلام علیکم، ډیر زیات مننه چې موږ ته وخت راکړل. تر هر څه د مخه باید زه په دوه ټکو باندې په افشاریو کوم. یو، عام خلکو کې دا رواج د کله چې درد ورته پیدا کیږي په مفاصلو کې غوی فکر کوي چې دا روماتیزم. اول زه غواړم چې لاند دوه درې ټکي د روماتیزم په باره کې وایم، اگر چې استاد خلیل هم ویل. یو څه روماتیزم اول د کوچنی اډوکو نه یا د کوچنی مفاصلو نه شروع کیږي دردونه. اول د لاس مفاصل کوچنی کوچنی چې د دینه شروع کیږي. بل اې دې دردونه چې دی یو غټ نه خیدا ده چې دا سایمیټریکل یا دوانه خوا یو ځینی سي، یعنی د سني شي کېدای کچری یو مریض یو غټ مفصل په درد راشي هغه د فکر وکړي چې روماتیزم لرم. یو غټ نه خیدا ده چې کوچنی مفصلونه چې په لاس کې دی اول دینه شروع کیږي او دوانه یو ځای درد شروع کوي. د لاس
د وړو بندونه شروع کیږي.
د وړو بندونه شروع کیږي، دا اول غټ نه خیدا. دویم نه خیدا ده چې کله چې مریض سبې د خوب راجیږي کې مفصل شخ مونده می باشه یا یک شخی مفصل پیدا میکنه.
د سکلک پاتی وي، شخ پاتی وي،
شخی مفصل پیدا میشه د دستا و د پاها. دریم دغه مفصل مفصل سو شکل یا پرسو پیدا کوي. کله چې دغه نخې په مریض کې پیدا شي دا ضروری ده چې باید یو وار ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا سو لاندې ټکي وي چې د روماتیزم په باره کې چې د مفاصلو دردونو عمل کیږي. بل مرض اوستیو آرترایټس یا سایدګي مفصل ده چې هغه خلک چې عمر ډیر دی، وزن ډیر دی یا هم ژوند په کوم مرحله کې ضربه یا ټراوما لیدلې هغه خلکو کې اوستیو آرترایټس پیدا کیږي یا سایدګي د مفصل. دا غي نخې دای چې هغه معمولا یک طرفه ای، یعنی دوه پخې یا دوه زنګونونه
غټ
مفصل په یو وخت نه هغه کې پړسو بیا م پاغه اندازې چې روماتیک آرتریت یا روماتیزم کې پاغه اندازې نه او غټ مفصلونه ډیر نسی. روماتوید آرتریت مریضان د اوسیو آرتریت، روماتوید آرتریت مریضان معمولا په ځوان سنو کې دوی ته پیدا کیږي او الاتونه ماول چې هغه سه شکلونه لري او اوستیو آرترایټس شته هغه په غټ سنو خلکو کې ډیر پیدا کیږي.
بله، ډیر ښه، ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. زمنګ اوریدونکو په کرخه دی وربشو یو اوریدونکو ته چې د څوک د کمزینه یاري کني ولې السلام علیکم.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. نو مراته وایاست او د کوم ځینه ماړی کني ولې
چیرن اغان د کندهار د میوند لسوالی سره ډاکټر صاحب نن سلامونه وایم.
خو وعلیکم السلام.
یو مریض درو خور داسې څنګه جس کله نه څنګه کله نه خور مده بس بند نه یې ډیر درد کوي. د لاسو څخه ډیره په ازاد لاسونه یې ډیر درد کوي. د شپې د خوا څخه ډیر درد کوي. نو ډیره په ازاد د ډاکټر صاحب نن د پښتنه د ګای نه وخت بدن هم ټول پرسوب لري سر کې راکشي نسترګه پرته دی لاسونه پرته دی مانا شي نه چې پنیوالای دا د سګډوان نه چې پنیوالای چې راپور دی چې بس بده شو چې د لاسه او بندونه زیات درد کوي. بس دا چې درد کوي چې د سیمانا د درد په نیاش کې او تا پیدا شي دی نه.
اها سمه ده سمه ده. شیرینه که تاسو په تمه اوسئ ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ د غرور پښتنه
ما مننه.
اه مننه صاحب. شیرینه غرور ته وای تو ایم کچیر دردونه د کوچنی مفاصل سره شروع شوه یا لاسو بندو کده او دا ډیر وخت کې چې ورته پیدا شوه د پیخ هوا کې ډیری کې دا یو غټ نه خده د دې چې مریض به کېدای شي چرومات روماتوی ترتریت یا روماتیزم ولریم. خه خبره ده چې د نیزدین یو ډاکټر وګوره دورتوپیډی ډاکټر بازی معاینات دي چې هغه سل پسله کې تثبیتي چې مریض یا روماتوی ترتریت مریض ده. مخکې د دې نه چې موږ مریض ته لیبل وو یا مریض ته وای چې ته روماتیزم لري باید خه تشخیص موثق معاینات لرو ځکه چې کم دوا چې روماتیزم ته شروع کیږي هغه یو اوټیومین دوا ده یا هغه دوا ده پامیانه چې وای چې معافیتي سیستم کته کوي. نو دې لپاره موږ باید ډېر ایویډنس ولرو شروع کوو دوا ورته او خدای چې د غرور خپل مریض یا وری د نږدې نه ډاکټر ته ویسي تر هغه وخت پورې چې ډاکټر ته وړي. خه خبره ده چې مریض له ګرم وساتي بیا پس ته به د میکانیزم باندې وغږي چې ګرم ساتل ولې او مریض ته څه ګټه لري.
بله شیرین غروره هیله ده چې تاسو به د خپلې پوښتنې ځواب اخیستې وي. ډاکټر صاحب تاسو ته لارښوونې وکړلې. نو ور به شو ډاکټر صاحب بلاړي خبره واخلو. السلام علیکم.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی. مهرباني وکړئ نوم راته وایاست د کوم ځینه ماړی کني ولې؟
هدایت الله نیکزاد د هلمند ولایت لشکرګاه شهر څخه.
هدایت الله نیکزاد د هلمند له لشکرګانه په خیر راغلی. مهرباني وکړه د مفاصلو د دردونو په اړه باندې یا د زنګنونو د دردونو په اړه باندې که کومه پوښتنه لري نو ډاکټر صاحب سره ملما دې مطرح کړه.
ډېر زیاته مننه. زموږ یو پلار دی تقریبا کوچنیوالي څخه دغه د سردردي ورسره ده خو اوس په دا ځوانۍ کې تقریبا دا چې کار وکړي ماسک یو شي ته لاس وروي بالای ټوله شپه دغه د بدن غړي درد کوي. مانا یا زه یو پښه ونیسي بیا ملا ونیسي بیا لاس ونیسي بس هغه بدن چې دی مکمل درد کوي. د دغه
پښتنه ما واغسل کله چې عمر ډیریږي او په ټول وجود کې دردونه پیدا کیږي خصوصا په ډوکو کې یو داغه عامل کمواله د ویتامین ډي ده. کمواله د ویتامین ډي نه خې غټ نه خېم دغه ده چې په ټول وجود کې دردونه پیدا کیږي خصوصا د شپې د خونه دغه دردونه راپارل کیږي. ا دې لپاره چې دغه مشکلات حل شي مو کوي شو چې مریض ته توصیه د لبنیات یا شودې مستې تروي دغه شین کم شین چې د شودې نه جوړیږي دغه د استفاده وکي او لمر وړانګو ته د کینی دغه یو خ منبع د ویتامین ډي د دې سره د دردونه ورکیږي. او بل شای چې ډیر موثر تمامېږي د وجود غړول د تیل زیتون سره. اې دې سره د وجود سنسټیویټي یا حساسیت د لمر وړانګو ته ډیریږي. کله چې لمر وړانګو ته کینی بیا د ویتامین ډي ډیر زر جذبېږي.
بله نو هله د چې د به هم لارښوونې اوریدلې وي بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی. نو مت څه دی د کوم ځینه ماړی کني ولې؟
د خوست ولایت ازازی میدان دی ولسوالۍ نه ولی ولا توسته پاړی کړم.
د خوست نه ولی ولا مهرباني وکي ولی ولا خپل پښتنه مطرح کړي.
نو پښتنه خمو دا ده چې مو په خلا د سیمه چې شپې تو کولو ګامي د ایوریزي خوامي شپې د سګم نو چټک شمې د بندونه مې هر باندې خوګي داسې د سینا چې یو کیو باندې ټول باندې په باندې خوګي ګامي دا غا ډاکټر سره د خپل دا غا په غارو کې ایوه په خپل بل کومي چې دا غي وو غيري خوروک دا څنګه د چې فشار صحیح وي د مول و دا غيري خدي کنه دي خړو کې دي پورا دا پښتنه کا ته جواب کې ډاکټر صاحب.
حتمن و تاسو په تماس مهرباني وکړئ دوی پښتنې وکړلې ډاکټر صاحب.
خوالی ولا ورور تا باید وایم چې کله اماغه مخکینی خبره دوی سنم شپته کلن دویم شپته کلن ده په شپته کلنۍ کې همدغه کمبود د ویتامین ډی یو غټ لامل ده چې په ټول وجود کې دردونه پیدا کوي. کچیرې دوی یو بند خوږېده خو بیا بل خواته تلل خبره خو دا چې ټول وجود درد کوي دا هم ښه خبره ده چې دوی د لبنیاتو نه ډېر استفاده وکړي. راځو د غوړي
د غوا غوړیو ته
د غوا غوړیو دا کوم ایویډنس نه لري چې دا د هډوکې خوالې ته به فایده ولري, خو کچیرې دوی د غوړیو نه په ځای دغه د شیدې نه استفاده وکړي د مستو استفاده وکي دا به دوی ته ډیر خیر
ډیر بغټور وي برته. خو دی یادولو وړ د چې دغه غړي خوب هم دوی ته څه توان نه لري که فشار جګنی
نه توان نه لري.
bale bal awridun ke bara wakhlu assalam alaikum.
bale assalam alaikum.
wa alaikum assalam tasi pa khair raghli
bale ma se khur ki she
pa khair usi tasi num se de kam zina mari kani wali
haji mirwais de helmand wala
haji mirwais de helmand na mehrabani ukai haji sep tasi khpal pukhtana matrah kai
زخ پر دغه زنګنو او دغه فرص ان شاء الله سن می د څه لري ښکال دی وزن به می ان شاء الله یو سلو لاس کې دی په وخت وخت می ډیر په آزاد کې د ډاکټر صاحب سره می دغه دغه دی چې یو مستی خو دل ته مر خرو هر څو نو څو کوی دا کلسیم دې کم دی نو چې دغه دغه و چې کلسیم په څه څه
بله بله تاسو په تمه اوسئ ډاکټر صاحب د پښتنو ته ځواب وایي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
جی صاحب محترم یو خو موږ په اول سر کې ویل چې وزن هم یو د غټ عامل دی مفاصل خصوصا د زنګانو د دردو عامل ده. یو خو تاسو باید خپل وزن تر ازمی حد پورې خپل وزن کم کړئ. دویم کلسیم او ویتامین ډی په دوا کې مشته خو په هغه اندازه چې په شودو مستو ترو کې ده په هغه اندازه په دوا کې دونه مقدار ډیر نه. تاسو شودې او مستې ډیر وسکئ او ورسره خپل وزن کم کړئ. بیانو کچېره دردونه مو به حد ډیر بیانو یو ورخه ده چې ډاکټر ته مراجعه وکړي ځکه چې په دې وزن کې په دې سن کې آستیو آرترایټس یا مغ مخکې چې ما ورته اشاره وکړل د زنګانه مشکلات یا سایدگی مفصل په دې سن کې پیدا کیږي نو هغه بیا پیکسری کلچ عکس واغسل شي دغه تشخیص سل پسل کې قطعی کیږي.
bale د غرور ویل چې ز 20 کلن یم او وزن خو ویل چې کې دی شید د مفاصل دردونه د وزن لکه بلوي. خو بیا هم ز باید یادونه وکم چې په 20 کلنۍ کې په معمولی توګه باندې د مفاصل دردونه پیدا کیږي او کنه دای اصلي سن نه ده.
دای اصلي سن نه ده. اصلي سن معمولا بعد له 50 کلنۍ نه تر 55 کلنۍ پورې دا یو گیپ د ایج ده چې په دې وخت کې پیدا کیږي. خو کچیرې په متواتر تور په زنګانه تر 110 کیلو وزن وارد سی او په دې باندې دوی حرکت وکي فعالیت فزیکی وکي په هغه وخت کې دا ډیریږي. بیا دې لپاره چې هغه خلک چې وزن دونه ډیر ده باید څو کې چې دغه دردونه ورک شي هغه اول خو ورزش او سپورت دي چې هغه خاص مخصوص ورزشونه ځان ته لري. دوی هیڅ کله باید په دوه پخو کیننی پزمکه باندې یا په عامیانه ژبه پلتې باید نه وهي په چک ځای کې په چوکۍ کې باید کینی په تخت باید کینی د زینو نه باید استفاده ونه کی. یعنی دوی هر خبره چې مو کو دا یو علت لري کله چې دوی په زینو باندې پورته کیږي یو په خایګ دی تر سوچ بل په خ پورته کی په دی یو په خ باندې ټول وزن په زنګون باندې راځي. دا یو غټ علت ده چې دوی به شاید تجربه کړي په کوم ورځ چې دوی په زینو کې ډیر کته پورته شوی په هغه ورځ د شپې د خانه دوی دردونه ډیریږي. یا هم کله چې دوی په زمکه کینی بیرته دریږي دا به ډیر دوی ته سختي درېدل په وخت او ټول فشار به دوی په زنګون باندې راځي. خو کچیر دوی خپل دغه لایف سټایل ته تغیر ورکړي په چوکۍ کې کینی حتی تر دې حد پورې چې مونږ باید دوی په چوکۍ باندې وکی کچېره په دوه پخو کینی د دې زنګانه ډیر زر اوستیوارتریت هغه سلور یا 15 مرحله چې لري هغه مرحله ته پرمختګ کوي.
نو ستونزې ډېرېږي په دې سره هیله ده چې د به هم لارښوونې اورېدلې وي. اورېدونکي ډېر دي یو بل اورېدونکي به راوخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. په خیر راغلی.
څنګه شه تکړه
مننه ستاسو نوم څه دی د کوم ځینې ماړی کنيولې؟ عبدالحنان. عبدالحنان مهرباني وکړئ خپل پوښتنه د مفاصل او د دردونو په اړه باندې مطرح کړئ.
عبدالحنان مهرباني
وکړئ. اها عبدالحنان مومن په خیر راغلی. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
یو سلام بچو زه اوس مه د وېټ ستنه مرمشه
سامد تاسو په تمه اوسئ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب دوه ویلې چې اول خو پتلو کې د پښو تلې خوږیږي او وزن نیم دوه اتیا کیلو ده
کله چې موږ د پښو تلې ترازو اول باید په دې پوه شو چې ټول تل درد کوي که صرف د خپل د کلکانوس ساحه یا د پوندې ساحه دا درد کوي کچیرې یو نقطه یا یو ځای خاص درد کوي هغه باید ایکسرې واغستل شي هغه صحیح کې یو مریضي د په نوم د کلکانوس سپر یا پامیانه ژبه وایي چې نیش زدګي خپل پښو کې پیدا کیږي دویم کچیرې مکمل تله درد کوي هغه بیا په نوم د پلانټر فاشایټس یو مرض ده چې هغه پیدا کیږي دا غي عاملونه ډېر عاملونه لري یو غټ عامل دا ده چې مریض کچیرې شکر ولري هغه پیدا کیږي کچیرې سوک وزن ډیری دا غینم پیدا کیږي بل علت خپل د کم شې چې دی پخو کوي هغه هم ډیر رول لري دی ورته ایمه توصیه ده چې اول د کم شې چې دا غوندي باید ډیر نرمي او ډیر ټایټ نی ان خپل کده دی پخه کچری سلويختي یو سلويختي سایز یو سایز غټ بوټ واغوندي او ډیر نرم بوټ واغوندي بل راز د وزن کمیدلو پاړه یو غټ عامل دا ده چې موږ د کم غذا چې موږ استفاده کوو موږ د کلچر د غذا غستلو د سده چې موږ ډیر وریجی غوښه د غشانو ته ډیر ارزښت ورکو باید د ورور ته ویم چې اول خو د وچه ډوډۍ نه ډیر په نهایی اندازه کم استفاده وکي کچالو هغه کم شچ پروتین کاربوهایډریټس ډیر لري لکه کچالو شو وریجی شولې سره غوښه شولې د دوی نه د کم استفاده وکي بل فرهنګ په افغانستان کې د خلک فکر کوي چې باید ډوډۍ بیخي ونه خوري اما هغه یو عامل غټ د خپل د میډې د امراضو ګرځي ډوډۍ باید وخورو خوړه باید وخورو اما سبزیجاتونه باید ډیر استفاده وکړو میوهجاتونه باید ډیر استفاده وکړو یو خاص رژیم ځان ته جوړ کړو یعنی په هفته کې یو وری کوي شو اوریجینا یا د غوښې نه استفاده وکړو دوی باید سبې د خوانه کم شای چې خوري کوشش وکړي چې د میوهجاتو نه استفاده وکړي غرمه د خوانه هغه څه شای وخوري چې ترکاری پکې ډیر کانټینټ ولري او د شپې د خوانه هم دوی کوشش وکړي چې په نهایي حد باندې د وچه ډوډۍ نه د هیڅ استفاده ونه کړي دا یو خلاره دی لپاره چې وزن کم شي
د وزن د کمولو لپاره تاسو دغه سکسانو ته چې وزن ډیر وي کوم دواګانې توصیه کوئ نه یعنی د تداوی په ذریعہ باندې نه راکموي د وزن
په طبابت کې بعضی دواګانې هم شته چې د وزن کمولو عامل ګرځي اما دغه د ګټ نه تاوان ډیر د پنور سیستمو باندې ډیر ناوړی اغیز لري او بعضی عملیاتونه هم شته چې نوې وتل دي په نوم د لیپوسکشن باندې دا چې د وجود غوړ هغه باسي خو تر هغه ټولو نه خبره ده چې سړی په ورزش او په رژیم د غذایی باندې وزن کم کړي
bale ډیر ښه ور به شنو او اوریدونکو ته السلام علیکم اړیکه یې لکه چې السلام علیکم وعلیکم السلام هله دا تاسو چې کلام ته ها ډیر مننه وعلیکم السلام تاسو چې کلام سره اړیکه نیسئ نو هله دا چې پم خپل ټلیفون ته وي موږ څو وری غک او چې څوک شته او کنه بیا یې نقطه کوله بعد مرغه ښه حامد لرننګ را هره په خیر راغلی
پښتنه یې په دې ډول ده چې دا خاصه سیاتیک تکلیف د ګرون د عملیات نه چاره لري کله لري
اها سما دا دغه یو پښتنه مو ده
او
پټاموسي حمید وله ننګرهار پښتنه تاسې نوټ کړه ډاکټر صاحب میرا
بله بله حمید جان ته باید وایم چې اول سیاتیک باندې موږ باید پوښو چې سیاتیک څه ده سیاتیک یو غټ عصب ده چې د ملانه وزي او پخو ته راځي همداسې لاندې تر تله پورې چې د دې مرض سیاتلجا په نوم باندې یادیږي او ډیر د جریاسب پورې مربوط کیږي کله چې د ملا مورې نزدیکی په آخري مورو کې ستوند فقراتو کې دوی بیا د عصب فشار لاندې راوړي چې هغه خپل مرحله لري. کچیر په اول دویم مرحله کې په اول مرحله کې معمولا په فیزیوتراپی باندې خکېږي، کچیر اول مرحله نه دویم مرحله ته ځي په فیزیوتراپی او دواګانو باندې خکېږي، کچیر مرحله په آخري مرحله باندې او خپل روټ مکمل بلاک سوی او بند سوی بیا هغه وخت کې عملیات ته ضرورت لري. اما هغه وخت بیا مریض بعضې نښې پیدا کوي. اول دا چې مریض کلاوډیکیشن پیدا، کلاوډیکیشن په دې معنی کله چې لاره کې ځي لنګ لنګ لاره ځي او داسې قامت استوار نه ملانه کوپیږي، هغه وخت مریض ته دغه حالتونه پیدا کیږي چې دغه سیاتیک پین پرمختګ کوي، سیاتلجا پرمختګ کوي، هغه وخت مریض عملیات ته ضرورت لري. غیر د هغې نه کچیرې مریض ډیر ناراحت نی او بی سی او کارختی پخو کې ونه لري، معنا چې ستن ستنه ونی شي پخا یا بوډه ونی نسی، هغه وخت په دوا او په فیزیوتراپی په بعض خپل مخصوص ورزشونه لري هغه سره خکېږي. خو توصیه خو خبره ده چې په تر هر حد چې کوي شي په فیزیوتراپی او په ورزش باندې ځان وساتي.
بله، تاسو د فیزیوتراپی یادونه وکړله. فیزیوتراپی په کومو دردونو کې توصیه کیږي؟
په مجموع کې فیزیوتراپی هغه دردو کې موږ ورکوي سو چې عاملونه معلومی موږ ته، کچیر په زنګانه دردو کې راشو، کچیر عامل آسټی وارترایټس ای شخی د مفاصلی په هغه وخت کې موږ فیزیوتراپی ورکو، کچیر لو بیک پین خپل دغه د حمید جان پښتنه چې سیاتلجا په مورد کې کچیر مریض سیاتلجا ولري هغه وخت کې موږ فیزیوتراپی ورکوي شو، کچیر کانټراکچرونه پیدا شوی په هغه وخت کې موږ فیزیوتراپی ورکوي شو. په دغه امراضو کې فیزیوتراپی ډیر ګټور ثابت کیږي.
بله ډیر ښه، ور به شو ډاکټر صاحب بلې اړیکې ته. بل اوریدونکو ده، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څنګه شه؟ بخیر.
بخیر اوسې. بخیر راغلې. نو متصدی د کوم ځینه ماډی کنیولې؟
هوتک هلمند څخه خبره کوم. خور
هوتک له هلمند څخه خامیره باندې وکي پښتنه مو مطرح کړي.
دا پښتنه مو د ډاکټر صاحب زما د پوندې بس د وسه د لنجم د سبا د درد کی او دریو څلور ورځې بار درد کی د لنجم ز کی او د وسه څخه چې په وګړه دغه سی بیا برته شې.
اها، بس دا غیوه پښتنه مو درلوده؟
و دا غیوه پښتنه
په تمه اوسې. تاسو یاستې په لیکه باندې اړیکه یې پرې شوله. د پوندو یادونه وکړله، پوندو یادونه یې وکړله. دی وایي چې پوندې مې خوږیږي او کله چې په اوبو کې ګرځم نو درد یې ډېر وي. د دې بل عامل څه وي؟ ځکه چې دا خو مفصلم نه دی، پوندو خو مفصلم نه ده.
معمولا پوندې ما مخکې مرته اشاره وکړه، یو غټ عامل یو مرض د پونوم د کلکانوس سپر چې هغه په یو پخه کې په ماغه پونده په ماغه یو نقطه کې دردونه ډیر حساسي. او دا یو حساسیت همدغه ده چې کله چې مریض په یخ فضا کې معروض کیږي دردونه را پارل کیږي. نو خو خبره ده چې د غورور یا وری د اورتوپیدی ډاکټر ته لاړ شي چې او د
مشکل یا ستونزې تشخیص شي، بیا به د وینه پاسته متخصص ډاکټر تاسو ته توصیه وکړي. خو خاده ده چې تاسو ډاکټر ته مراجعه وکړي او د پوندې عکس مو واخلي. بل اوریدونکو بر واخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. نوم راته وایاست او د کوم ځینه ماډی کنیولې؟ حاجی اکرم د سعودي عرب نه. مهرباني وکړئ سامده. حاجی اکرم، می ډاکټر سید د ورور پښتنه خو تاسو واخیسته لکه ورور د 15 کلو دی او پوند کې ستونز لري وو تداوی هم کړی خو وای دا وای چې خړله خبه وو او چې دا نشته د نو تکلیف ډیر شوی دی.
دا زه فکر کوم چې دا مغه کلکانوس سپر مسله ده. دوی ته بعض قالبونه جوړیږي چې په تله کې د بوټانې خودل کیږي چې هغه ډیر ګټور او موثر ثابتېږي. کچیرې د خپل مریض زنګ والی مو د پښتنه ځینې کړی چې آیا په فعالیت فزیکي کې دردونه ډیریږي که نه ډیریږي، چون معمولا یو غټ عامل همدغه ده چې په فعالیت فزیکي کې دوی دردونه راپارل کیږي. دغه قالب باید دوی جوړ کړي او خپل بوټان کې کېدي کله چې دوی حرکت کوي ګرځي د دردونه ور سره کمیږي. خو معمولا دغه مریضانو ته کچیر تر سلور میاشتو پورې په دوا او په دغه قالب چې ما ویل په خو کې خود لسی کچیر دې سره دردونه کم نشو او دوی بیا هم دردونه ډیرو، یو تداوی داده چې لوکل عمل ته انجکشن یو دوا د استروید عمل ته زرق کیږي یا یو پیچکړی چې په مغه پوند کې په مغه حساس ساحه کې کیږي، تر ډیره هدا پورې هغه هم دوی مشکلات حلی. کچیر دغه ټول کوششونه فیل شي بیا نو بل اخر خبر عملیات ته ځي چې باید ډاکټر هماغه ساحه کې چې سپر یا اضافي اډوکی عمل ته تشکل کړي هماغه بیا ډاکټر د عملیات په واسطه ایسته کوي او مریض راحت کیږي.
بسیار خوب، تشکر بسیار زیاد ډاکټر صاحب که د دې برنامه شرکت کردین و همچنان تشکر فراوان از شنوندای ما که د برنامه شرکت کردن. دوستای عزیز، این بود برنامه صحت این هفته که تقدیمتون شد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.